نه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال د تای روشان د تخنیکي چارو په سمبالښت ورکړی کو خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت مني چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل د لامان سیمه کې لخپل کور یو بل ځای ته لیکل شوې دي د طالبانو حکومت وی باوري سرچینې د نوم نه خودل په شرط نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د خغلی حکمتیار توسیدو کور چې په خانه پرزیدل حکومت ورکړی وو د دفاع وزارت اړوندونو زکتری اخیستل شوې دي یو بل سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې خغلی حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې طالبانو حکومت کور ورکړی دي د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم ازادي راډیو ته ویل چې له اوسنی حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارلمانه بل ځای ته کډه شوې دي یو شمېر رسنۍ د حکمتیار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خبره کړي خو طالبانو د حکمتیار زوی د کلابندۍ راپورونه رد کړي ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له افغاني پرزیدري ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارلمان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول د افغانستان د بشري حقوقو خوځو انجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتنې چې د توقيف شو او تریتم شو کسانو کورنیو ته سواب ورکوونکي ووسی رینا مری له حقیقت د خبرې دود نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون د مارچ په 23مه ولمنځل شو دغه څرګندونه کړې هغه کته هم ندی ویری چې څش مر کسان په افغانستان کې د طالبان له خوا توقيف او تریتم دي خو زیاته کړي د یو شمیر کورنیو د خپل غړو د تریتم کېدو او توقيف ځایونو د منډلو هڅه کوي د راپورونو لمخې له 3 اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان د خودجوش خوځو د غرزنګ غړي منجی صدیقی او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم ازمی او صدیق الله افغان د طالبان د استخباراتو په توقيف کې دي او په او برخلیک هم معلوم نه دی د طالبان استخباراتو هم په اسانه د دوی لخوا د توقف شو کسانو د زایزرګي په اړه معلومات نه ورکوي د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی دی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زړه بانک نوټونه ټول وسوځولې دي دغه بانک پرون یکشنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټول کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي افغانستان بانک وایي سږ کال نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډیر برخه هیواد ته رسیدلې ده د طالبانو سیمیز چارواکي هله خی چې د کمال خان بند با سکال د نیمروز مرکز زرنج ولسوالۍ ته بو رسوي د غزرګندونی د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم دغه بند لالي دور سنن دوشنبه په خبر پانه کې کړی دی که څه هم د معلومات نشته چې سکال د بند په کاسه کې څومره به زیر مشوي خویل شوی دی چې د بند تخنیکی ټیم زرنج خار ولسوالۍ ته د بو رسولو محل ویش جوړ کړی دی کمال خان بند چې لا زرنج خار 90 کیلومتر لري په هر برجک لسوالی که پروتی تا 25 میلیون متر مکعب اوبو د زیر میورتیا لري بخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2023 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیست او هغه محلیه په گاونډي هیواد ایران غو کړ کله دی بند او بغواړي باید بدل کی افغانستان ته تیل ورکړي او د اوکراینا د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوې دي فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپل خبريالانو په حواله ویلي دي چې له 14 سره هم مهاله د خطر زنګونه وهل شوې او له خلکو غوښتل شوې دي چې خوندي ځایونو ته لاړ شي د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړي او له خلکو غوښتل دي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته لاړ شي تازه د رادیو د خبر مرکزی څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي په کیف کې یو توغندی ټوټې د هستوګنې په ودانې لګیدلې او زیانمنه کړې ده تر دغه 14 څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي خار میکولاف د پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه یو لسنه پکې ټپیان شول خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي د امریکا متحده ایالاتونو د مسکو بریټ په اشاره یو ځل بیا له افغانستان د داعش د ودیو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د شوې د مسکو بریټ له افغانستان سره څه تړاو لري وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې به هم سره جزئیات واوري چې د راپورونو پر بنسټ ځینې طالب چارواکو تایید کړي ده چې حکمتیار له خپل کوره کډه کړي. پیلتونو یې وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه باندې چې ولې په ځینو ولایتونو کې خلکو پخوا لوی کلا جوړولې،
د شان دبدبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړولې.
چې دا کلاوې عموما له څه جوړېدلې او تر شا یې نور څه علتونه په دې هم درته جزئیات لرو. همدارنګه دا چې پروژه کې رمضاني څه ته وایي
اوس وخت کې هیڅ څوک ماده سي تیر کال د څه کال څوک مې نه دي لیدلي چې داسې یعنې راغلي موږ نه رمضاني وختي.
دا چې رمضاني څه ده، ولې خلک تر کورونو شازي او له خلکو یو غواړي، په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته ملتیا مغواړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. د طالبانو حکومت منی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل دارلمان سیمه کې له خپل کوره یو بل ځای ته لیکدول شوې دي. د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه خودل په شرط نن د خبر ازادي رادیو ته کړي. همدا شیبه اسدالله لودین سره په استډیو کې د لودین سیپ لا تاسو په دې اړه نور جزئیات اورو.
او مننه فریده جان، تازه خبر هم داده چې د طالبانو د حکومت یوې با خبره سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د خپل کور په دارلمان سیمه کې استل شوې دی او یو بل مناسب ځای ته وړل شوې دی په کابل ښار کې. د حکومت دغه سرچینې د کابل په بل سیمه کې چې مناسب ځای یاد کړی، دغه سیمه نوم نه یاد کړی، خو ازادي رادیو ته یو بل سرچینې بیا ویلي چې ښاغلی حکمتیار ته په وزیر اکبر خان مینه کې یو ځای غوړه شوی چې هلته پکې ژوند وکي. تر دې وړاندې یو شمیر رسنیو داسې راپورونه ورکړي وو چې ګواکې د طالبانو پوځیانو یا د طالبانو پولیسو د ښاغلی حکمتیار کور کلابند کړی دی، خو هم د طالبانو سرچینې چې له موږ سره خبرې کړي او هم د ښاغلی حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د خپل کور د کلابندۍ راپور رد کړی دی او ویلي دي چې اوسنۍ چارواکي یا د طالبانو حکومت هغه موافقه نه مني چې ښاغلی حکمتیار د تیر پرزیدلی جمهوري نظام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک کړی و. د ښاغلی حکمتیار زوی ویلي چې له هغه موافقې نه یوازې همدا کور ورته پاتې و چې اوس له دغه کوره بل ځای کډه کیږي. معلومه نه ده چې د ښاغلی حکمتیار نوې کوربه کوم ځانګړنې ولري، خو دغه د دارلمان کور چې تیر پرزیدلی جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غنی ورته ورکړی وو، لوی کور وو چې په دې سیمه کې یو جماعت هم وو چې د پکې د جمعې خطبه ویلې. دغه راز ورته ځانګړي ځواکونه هم موظف سي وو چې د ښاغلی حکمتیار ساتنه وکړي. دا هم معلومه نه ده چې طالبانو ولې له ښاغلی حکمتیار د هغه کور اخیستې دی. خود طالبانو کومې سرچینې چې آزادۍ رادیو سره خبرې کړي، هغه ویلي چې دغه کور چې وو د دفاع وزارت ملکیت وو، نو ځکه دوی بیرته د دفاع وزارت ملکیت لري واخیستې او حکمتیار بل ځای ته انتقال کړی دی. خدای اقدام داسې محل کېږي چې په یو اونۍ مخکې ښاغلی حکمتیار په یو ویډیو کې د اوسنی حکومت او د اوسنی نظام پر ضد ځینې جدي څرګندونه وکړي او له خلکو یې وغوښتل چې خپل د خپل برخلیک په اړه باندې پریکړه وکړي، او دغه راز ښاغلی حکمتیار د اوسنی نظام پر سرنګوالي هم نیوکه وکړي او دای هم وویل چې د ښځو تعلیم او د ښځو کار چې د اوسنی حکومت لخوا منع شوی دا مناسبه لار نه ده. نو داسې ښکاري چې د ښاغلی حکمتیار همدې څرګندونه ممکن د طالبانو چارواکي دته حڅولی یا دته اړکړی وی چې له ښاغلی حکمتیار سره دغه ډول چلند وکړي چې له خپل کورې وباسي او یو بل ځای کې ورته کور ورکړي.
ډېر زیاته مننه اسدالله لودین وو چې د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په اړه باندې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دارلمان په سیمه کې له خپل کوره ایستلې دي رستي جزئیات راکړل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې به د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر په مسکو کې د تایش برید څخه به اشاره له افغانستانه د باندې د دایش خراسان څنګه د عملیاتو وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. مایک مکال سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې دایش خراسان څنګه د امریکا او اروپا لپاره هم ګواښ بللی دی. هغه له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستل بیا هم یو جدي تېروتنه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې نږدې میاشت وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کیت مکنزی کانګرس ته ویلي وو طالبانو هغه ډلو ته پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتونو بریدونه وکړي. تفصیل امید زهیر مل اورو.
ورسله چې داعش ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکی وګړو ډلې ز حمله وکړه، د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د داعش خراسان څنګه د عملیاتي توان لوړې دوه اندېښنه ښیي. مکال پرون سی بی ایس ټلویزیون فیز د نشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي وویل، هغه ته داسې بریښي. د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر په واضح ټکو اروپا او امریکا ته د داعش ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداری ورکړ. هغه وویل
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا اونۍ کانګرس کې وویل چې داعش خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې یوازې شپږ ورځې تیرې شوې چې داعش په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانۍ لوبې ته ګرځو چیرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو له سختو منتقدانو دی افغانستان د امریکایي عسکرو ویستل هم تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیاو له ارزونې پرته افغانستان پرېښود. مکال د امریکا د پریکړه او عمل یو جدي تېروتنه وبلله چې له قوله یې امریکایي ګواښ سره مخ کړی دی. خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستو له پریکړې ننګ کړی او هغې پر ځای اقدام بللی دی. مایکل مکال داسې مهال د داعش خراسان څانګې د بهرنیو عملیاتو د لوړېدو په اړه خبرداری ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د غړو شمیر زیات شوی او 2250 تارنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې داعش خراسان څانګه له افغانستانه د باندې د حملو نیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري، خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکه شوی. د دوی په خبره د کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی او اکثره ځوانانو او تنکي ځوانانو له لورې په ټولیز ډول به ترسره کېده. بل پلو یو شمیر افغان فرهنګیان وایي چې دغه لرغونی دود په 55مه او 60مه لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکۍ ځوانانو به پاله. د راپور د تلرو خو تر دې وړاندې ورزو د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته په کنړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته نوې دوه پولیسه ودانۍ جوړه شوې. یا د ودانۍ شاته خونی او نورې اسانتیاوې لري. د کډوالو علي کمشنري په مالي لګښت جوړه شوې ده. په خا دغه دفتر کارکونکو په نامناسبو کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې ترسره کولې چې د مامورینو او مراجعینو د ستونزو سربېری اسناد هم محفوظ نه و. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي مشرانو یې ورته نوې جوړه شوې ودانۍ په واک کې ورکړې چې ورسره له بېلابېلو ستونزو وژغورل شول. د یادې ادارې مشر مولوي عبدالغفار زکی ازادي راډیو ته وویل
تعمیر دا ټول تقریبا دو منزله دی. وو اتاق لري او په دغه اتاق کې اتم یو وړوکی اتاق دغې نه هم د شوبې فائدہ واخیسته او سپیل حال دغه مر دی. تعمیر په خوا کې نور د سی مخلاص ځای لري چې آینده د پاره د یو الکترونیک تذکرو د مرکز د پاره پکې هم ځای شته چې پکې برابر شي. هغه چې موږ د کانتینر نه هم کار اخیستلی شو.
هغه وایي په خوایې په داسې نامناسبو کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړلې چې د مامورینو او مراجعینو ستونزو تر څنګ بل غټ مشکل دا و چې اسناد هم محفوظ نه و.
یو خدا چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مشخص ادرس به نه لرو، کرهي کور به مونی و کرهي کور کې خو یو طرف ته خو مصارف وو، بل طرف ته دا چې هغه کوم ضرورتونه چې وو هغه به پکې هم پوره نه و. بل دا چې موږ سه خو ډېر درون ارشیف دی، درخان د وخت نه را واخله، هغه همدا تقریبا ډېر درون ارشیف دی. د دې ارشیف دپاره به داسې مناسب ځای به نه و کوم ځای کې وو، کوم اتاق یا کوم ځای چې موږ ته انتخاب کوو یا به ځیم وو، کله به پرې اوبه راتلې. د دې د وجې نه به ارشیف بازې شي دا زیانمنې شي او خرابې شوي هم دي په تېرو کلونو کې.
د کونړ ځایي اوسیدونکي هم وایي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ودانۍ نشتون په وجه دوی هم ستونزې ګاللې. په وینا یې چې د باد باران او ګرمۍ پر مهال یې سرپناه نه درلوده، اوس چې ورته ودانۍ په واک کې ورکړل شوه پرې خوښ دي. د مرکز اسدآباد د دم کلی شورا یو تن مسؤول عصمت الله اقتصادي:
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دولتي ودانۍ نه درلوده، په کرایي کورونو کې به یې خپل وخت تېرو. د یو خوانه د اسنادو محافظت هم په ښه ډول نه کېدو، او د بلې خوانه به مراجعینو ته هم لازم سهولتونه نه وو. د نیکه مرغه چې امارت اسلامي په خاصه توجه باندې یوه نوې دو پیړیزه ودانۍ په اختیار کې ورکړ شوه، چې د کونړ ولسونه د امارت اسلامي د دغه اقدام څخه خوشحاله دي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته په داسې حال کې نوی دوه پوړیزه ودانۍ په واک کې ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې لا تر اوسه هم داسې دولتي ادارې ډېرې دي چې خپلې ودانۍ نه لري. په کرایه کورونو کې د ډېرو ستونزو سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به بیرته افغانستان ته راستانه شو، خو اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پلازمینه کیف کې نن سهار د څو چاودنو غږ اورېدل شوی دی، که څه هم په دغو چاودنو کې تر اوسه د سره د زیان راپور نشته، خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د بیپیلوټ الوتکو بریدونو لږ څه لږ ولس ملکیان ټپي کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین اوروي.
په کیف کې نن سهار له چاودنو سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د چاودنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د کیف په یوه سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یوه ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د چاودنو پیښې تایید کړي او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په چاودنو کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې، خو تر دې چاودنو څو ساعته مخکې روسیې د اوکران پر جنوبي ښار میکلایف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه یو لستنه پکې ټپیان شوې دي. د میکلایف په سیمه کې د روسیې د بریدونو هدف د اوکران د انرژي تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو له کبله په کیف او د اوکران په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکلایف ښاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټلګرام چینل لیکلي توغندیو دغلته د هستوګنې څو کورونه هم زیانمن کړي. روسیې د اوکراین پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې پر روستوف سیمه کې د اوکراین یو لس بی پیلوټ الوتکې کشف او شنډې کړې دي. روسیا په مسکو کې د وروستۍ خونړۍ حملې پړه هم پر اوکراین اچوي، خو اوکراین هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه لاس لرل رد کړي دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې 130 کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضانۍ دود پیکه شوی. د دوی په خبره د کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی او د اکثره ځوانان تنکي ځوانانو له لورې په ډولیز ډول ترسره کیږي. یو شمیر افغان فرهنګیان بیا وایي چې دغه لرغونی دود په 1956 لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو تنکي ځوانانو به دغه دود پاله. راپور کې دغه راپور د میرمنې په غږ پیلېږي چې د رمضاني دود ځانګړي بدلوي.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیکم ماه رمضان، وایي یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
هغه بدله چې مریم او همزولو یې په کوچنیوالي کې پروژه کې زمزمه کوله او رمضاني به یې اخیسته. په افغانستان کې د رمضاني دود له پخوا راهیسې او تر ډېره په بېلابېلو ولایتونو کې د ځوانانو او تنکیو لوري تر سره کیږي. د روژې له ماتولو وروسته ډلې ډلې ځوانان او تنکي زلمیان د روژې په اړه د سندرو او شیرونو په ویلو سره د کورونو دروازې ټکوي او کورنۍ ورته ډالۍ، پیسې او خوراکي توکي ورکوي. خو د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې تیر کال او سږ کال د روژې په میاشتو کې د دې دود شاهده نه وه. معمولا ماشومان، ځوانان او تنکي ځوانان چې د روژې په میاشت کې به راتلل او کورنۍ به تر ډیره خواږه ورکول، کلچې، خرما، هغه خواږه و چې ډیر وشل کېده. ښایي اوس هم د افغانستان په ځینو کلیو او ښارونو کې دغه دود پاتې وي، خو له بده مرغه په عمومي توګه د پخوا په پرتله ډیر رونق نه لري. د بیلګې په توګه تیر کال موږ په افغانستان کې داسې کوم دود ونه لیده.
افغانستان
د رمضانی دود تفریحي بڼه هم لري. ځینې وخت د کورونو له کړکیو پر هغوی چې دا بدل یو شیرونه وایي اوبه هم شیندي. د کابل یوې بلې اوسیدونکې فهیمې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې د دوی په سیمه کې د رمضانی دود نه دی ترسره شوی.
رمضانی په کومه سیمه کې سینې زر ژون کومه اوسیږمه پخوا به راتلله، خو ولې اوس وخت کې هیڅ څوک ما داسې تیر کال د سږ کال څوک مې نه دي لیدلي چې داسې یعنې راغلي موږ نه رمضاني غوښتي.
د کابل یوه بله اوسیدونکې کریمه هم په پخواني کابل کې د رمضاني د دود لمانځلو په اړه داسې وایي.
له
دوی سره به یو زیر بغلی یا تبله و، یو به مخکې و، نور ورپسې، او رمضاني سندره به ډیر ښه زمزمه کوله، او نورو هم دوی ته به له خپلو کورونو چې هر څه و راویستل، نغدې پیسې، پیرکي یا بل هر څه یې چې تیار و ورکول.
نوموړي اوس په تیرو دو کلونو کې د ډیرو دودونو او رواجونو لکه رمضاني، نوروز او اخترونو د نه لمانځلو له امله د افغانستان د کلتوري بډاینې د کمزوري کېدو په اړه اندېښمنه ده. شاعر او لیکوال جاوید فرهاد هم له دې دود خاطرې لري.
پس از 15 رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات
و در روزی 15 نوروز تا سندرغاړي د خرابات له کوڅه او یا له نورو ولایتونو نه هم سره راټولېدل او د خلکو د دروازو شاته به ورتلل او د رمضاني سندرې یا ترانې چې داسې وي: رمضان یا رب رمضان، رمضان السلام علیکم، ماه رمضان، رمضان رفت رفت باز آمد، دغه سه ترانې به سره ویلې.
بی نمازا سر نماز آمد، رمضان 30 روز یاری میکنه، شکمای پر خالی میکنه.
د کابل دغه اوسیدونکي په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنی او د بیوزلۍ زیاتېدل هغه لاملونه ګڼي چې د دوی په ټکو د رمضاني پر دود یې اغیز کړی دی. یادونه ده چې د روژې یا رمضاني بدلې او شیرونه په شفاهي او فلکلوریک بڼه له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. تیر زمانه په تیر وختونو کې په غزنی او څنګلور ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په دې کلاو کې ډېر زیات بروجونه رواج ول. ډېر کسان پخوا د دې لپاره چې هغه خپل تربګني وپالي او یا دا چې خلکو ته ځان مالدار وښي دغه ډول کلاګانې به جوړولې، خو دا چې اوس دا دود شته او که نه ورزو له غزنی یې په دې راپور کې اورو.
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډیره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو او بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دبې شوکت شتمنی مظاهر پکې خوندل کېدل. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوي جوړولې او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نسوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاو یا بادولې.
درېیمه خبره دا هم وسی کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي، نو دې انګېرله چې په ځمن کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوي جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړیز کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو جاتونو چې موږ د تجربه له مخې یا له مسلمانو اورېدلې دي، دا داسې د کلاګانې چې ولې یو خودلته په عام ډول جنګي کلتور حکومت پرما وړومبای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقې دغه بیان کړي، نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ دنګ کلاوي والي کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د امبای خونو خان خانی دوران ولو د صاحب زاده و خان زاده معلوم ولو لوړ او دوړ معلوم ولو دا ټول شانو، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نورو ته ثابت وکړي نو به ډیر غټ ګندنګ کلاوی والی او په مخ به به خمه من خان او یو لو جماعت مون ولو او د غوډ د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک بوتلو او البته د غوډ د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
او بل دا وې د رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځانه داسې غټې غټې کلاوې والي هغوی به ټول په یو حتی په کلا په مابین کې واتو کړل او جماعت به هم په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وس همسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غلی د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر اند باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته ده. نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان به سیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه سم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبیولا زابلیل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی لنړی سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړئ. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی میکی ده تا 25 دقیقی باس لرو چه اسدالله لودین و کربده خطر حقی اوران ده ده ساعت لند خبرونه. دا طالبان حکومت منی چه ده حزب اسلامی مشر گلبدین حکمتیار ده کابل در لوان سیمه که لخبل کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی دی. د طالبان د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نښودو له پشت نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار د اوسېدو کور چې پخواني پرزیدلي حکومت ورکړی و د دفاع وزارت اړوند و نو ځکه ترې اخیستل شوی. یو بل سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دی. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم ازادي راډیو ته وویل چې له اوسني حکومت سره د خبرو په پایله کې د دارالامان کوره بل ځای ته کډه شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خوځ او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتي دي چې د تعقیب شوو او تریتم شوو کسانو کورنیو ته ځواب ورکوونکي اوسي. رینا امریل حقیقت د خبرېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون د مارچ په 23 ولمانځل شوه دغه څرګندونې کړي. هغې هم که څه دانه دي ویلي چې څه شمېر کسان په افغانستان کې د طالبان لخوا تعقیب او تریتم شوي، خو زیاته کړې ده چې یو شمېر کورنۍ د خپلو غړو د تریتم کېدو او تعقیب ځایونو د موندلو هڅه کوي. د راپورونو له مخې له تېر اکتوبر میاشت راهیسې د افغانستان د خوجوش خزو د غورځنګ غړي منجي صدیقي او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د طالبان د استخباراتو په بند کې دي. د اوکراین د پلازمېنې کیف په مرکزي سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اورېدل شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپلو خبریالانو په حواله ویلي چې له 14 سره هممهاله د خطر زنګونو حل شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي. تازه د رادیو د خبر مرکزي څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي چې په کیف کې د یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې دي. تر دغه 14 څو ساعته مخکې بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکولایف د بیپلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه ولس ملکیان پکې ټپیان شوي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی، د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایډن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزه خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تیرې پنجشنبه په ورځ د کندهار حمله و چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پښتنې دادی چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغه ډلې غړي افغانستان کې دي او کله نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی، دا او نورې پښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به له تاغلي اندړ نه پیل کو. اندړ صاحب، څه فکر کوئ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو؟ دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي ورته ایدان دښنی ورده، آیا هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کاغلی لودین سپ تاسو استاد د قرونی قدمن ملما کاغلی عمان سپ او ټولو د ازادي رادیو او ریزونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو ویني چې یو خو د ولسمشری کمپاین او انتخابات را روان دي، لبل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډیر خپل رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده، او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلی دی چې د افغانستان د اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادي دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو، له ګاونډیو سره داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان نه سوا یو پدیده ده. افغانان په دې 50 کلو کې د د توریزم ښکار شوی دی، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوي دي. د دې ریښې باید د افغانستان له پولنه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دی چې داعش په خپله د امریکا له لوري جوړ شوی ده، د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بېرته جګړو ته لېږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري، د نړیوالو د سیالیو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه کوي، ستونزې دي. یوازې فزیکي امنیت نشي کولی چې افغانستان وضعیت
نو اندر سه. تاسو وای چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونی او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دنه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په اساسیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کیږي فکر کوي بهرنیات باید یو کنه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو استفاده کوي.
ګوري کاغلی لوزین سه، داعش نه وایي چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي کې، همداسې په خپل په روسیه کې په مسکو کې تاسو درې ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده، دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري. خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده، طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی دلیا هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیات دي. زه باور لرم چې له ډیرو توریستی دلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي او د وسنی حکومت امنیت به وننګوي، ځکه کچیر په افغانستان کې یوازې امنیت ته شرایط کې کېدلی دا به نو ډېرې ښه خبره. خو زموږ خلک ډېر له نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو، زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي. د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار حلکاته نه سپړل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي، دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملې وکړي. خو په څرګند ډول باید وویل چې دا افغاني پدیده نه ده، امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیورا مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ د تیرې پنجشنبې په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه، هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ، لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خاصتا استاد ګرانا ملمانات. اول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراري حالت نه دی وکړلی، لا تر اوسه هم نظامی حالت کې ده، فوقلادگی حالت لري. په دې حالت کې یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پرسل زپل کیگی نا سد دوی ریخی پاتی کیگی خصوصا چه ده بحر نا لکه شرایط برابری اگوی تا اکمالات او تکنیکی مرستی وشی او سه حساسیتون هم پده که ناکل خصوصا ده داعش بنامه لکه ده حساسیتون چه مذهبی حساسیتون دی پا که هم استعمالیگی داعش اوز دی متمرکز سازمان به حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی و تاکي دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار زپل شوی ده، دغه سچې شبکې محلي شبکې و زپل شوی ده او گرفتار شوی دي. پاتې شو هغه بهرني کسان اجیران چې اجیر کیږي او کېدای شي چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه یې سه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامایی هغوی منیپولیشن کوي، هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي او هغوی د یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالی او پیسې ورکوي. او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلی دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وځای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کوي نسبت ورکې هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې ښاري غټو د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي، خو د تروریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله همام صاحب، دغه حالاتو لپاره ممکن د مسکو او برید چې وسو چې یو سل وو درس کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو، یو سل وو درس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي، له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پښتنه دا همام صاحب چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوګای دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش ورتیا د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته څومره یو لوی سرخوګای دی او څو کې طالبان چې دغه سرخوګي ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دوه له طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی. که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 60,000 کسانو د چې روسیې اصل وو په سوریه کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي. اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریه کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسیږي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا خپله ثابتوي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي، خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو بل ورځ ایمانوئل مکران ویلي وو چې موږ خپله عسکر یوکران جنګ کې راولو او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د ډي جی اس ای سازمان چې ده د دې شیوې دا چې اکثر محلي مقامات
د هم هم سیب طالبان څو کې چې دغه تشویشو اندېښنو نه ځان په امن کې کې او د ځان لپاره دغه کوم سرخوګای چې د داعش چې وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یوسي هدا اقل مخې ونیسي یا کچه را کم کی
کچه خورا کم شوی ده. او پاتې شو دا شورشگر یو شورشگر چې په حکومت کې رسی که اغا اطلاعات او دغه استخبارات دیر قوی وی ذکر چه دوی خپلا سر اقم چه قوانین یا وضع موجود یا استاتسکو مات کرده و دوی تا ارش سوک معلومی. خو لا تروسه یو استخباراتی لکه دیر اخیاری ده چه دغه مخ که غینه چه یو عملیات سرتا و رسی دیگه پکار ده چې مخنیوی وشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ پکار ده چې د شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه چې د دې ارادې دي هغه او بل دا چې ګاونډیانو سره پکار ده چې د دلته پکار ده چې امارات اسلامي له خپل ګاونډیانو سره ډیر اړیکې او هماهنګي وکړي او د ډیر لنمحاله مقاصد څخه دا ده وکړي ځکه چې د تروریزم او بې نظمي او بې ثباتي چې دا یو ساري شاید
او ګډ مسولیت دی پیاوازه سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم صاحب سلامت اوسه اندر سه د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریت په اشاره یا د مسکو بریت په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت ته اندېښنه خوده لویل دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې ور ده. څه فکر کوي د مسکو بریت د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواخ سره ځاړي کلري؟
مننه کوم. نومړی خدای چې امریکا اوسم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینې مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریشې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورې وادونو اتبازي د په افغانستان پورې سره لري. په افغانستان کې په کندهار کې همدا توریستي عمل وشو. دا بیا وایم چې یو بینري پدیده ده. دې لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي. او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل یو چې هغه د چین او روسیې له ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي. د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک بیل سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د پښتو کې زباور لرم چې د دغه سي توريستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویلي د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پی حقیقي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کې دله امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکه جګړه کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهه جنگ نشو سر کولای بلکې کله نه کله په ځینو ولایتونو کې شریکي هم کوي. د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره په کار ده چې افغانستان له اوسنی حکومت سره جوړ جوړی وي او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډي او د نړۍ سره وړاندې
او اندر سبي او پختنه ممکن اوریدونکو ته دا هم پیدا وي چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي د غراس په پاکستان کې د په مسکو کې تازه د تیر د همدې ونی بریټ کړي چې یو سلو ودیرس کسان پکې وجل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډاله له عراق راپورته شول اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یا شبکه د چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي.
دا ډېر مشکله پښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ته معلوم هم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودی چې په کار لري او لوجستیکي او اما چې قوی سلایو ته پکار دي دا ډېر زباور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا وګړي دا ډېر ژر پیدا کوي. خو د وس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهږي زه په پوره ډاډ سره ویلی سم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښیږي او وس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادیږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چچنیانو لپاره کمپونه
شتون لري ټول نړۍ ور باندې خبره ده. خو نړۍ هم لوبي کوي او د داعش د خپل رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان د دغه مظلومو خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبان لپاره کار وکړي، او یوازینۍ لار اوس لپاره موږ ته همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او له سعودي عربستان نه تمویل کېږي. هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب، تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دلی شي؟
تاسو ارزو کوم چې د هغه وخت په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچ عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا د یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه ده. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر سوچ دي دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي. هندوستان تقریبا 10% خاوره یا وخت شورشګر په لاس کې وو، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور او د مودی نه مخکې دوی کوشش وکړو چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورسره قراردادونه وکړي، سم امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د لکه کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي، یوازې یوازنه چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اتری دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه دیخي وچول پکار دي. او به اوس یو حالت پیدا شوه دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورث جنریشن یا څلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر مدني عسکري فرق پکې لیدل کېږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریبیا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کېږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لکه مخکې شوي و په جنگ کې، هغه اختلالي عملیات کېږي نو معلومات نه کېږي چې دا اصلي داعشیان وو یا نه وو. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه وو.
البته داعش ادعا کړې ده او روسیې مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې، اصلا د موساد دی او اجنت وو. دا استخباراتي لوبه په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګری ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسول کې شبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بل اخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه وسی؟
مننه کوم. لمړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي او د خپل موخو لپاره کار تر اخیستل کېږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني او دلته ډېرو زبر ځواکونه هم راغلل او اوږده جګړه هم تېره شوې ده، موږ 2 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور دي په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي او په خپله اوسنی حکومت د طالبانو تاریخ په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې د سپرسنې وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویه جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي او دا به وکولای شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د غنو وروسته د سیمې د وادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمبارډ کې درته دا د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پولونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راویښ شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د همال لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر سپ سلامت او صحیح همام سپ ساسو د پای خبري هم او د حل لارې څخه د لشي چې تر څو په افغانستان کې د غواخونه چې موجوده عملیه هم د غواخونو په اړه کوم اندېخني چي دي دا پای عمومي
تاسو خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د هغه د مخکنی شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دیخوا په افغانستان کې په تا طریقه باندې یا په کار ژوندانه وکي، خو اصولي ځوان لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو اسخه دا بالکل ګډ وات شو، یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي او هم سیاسي وو. خو افغانستان کې دا چې لای غوالي خصوصا د ځواکونو د دنیا د مسول ځواکونو دا غوالي چې دلته کوڅه عملیات نهونه شي یا د دې ځای نور ځای ته zarar ونه رسي، په کار د چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کی دوباره پر رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس د ډېر حکومتونو چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل پر رسمیت پیژني، دا څه خو نه کیږي چې سل پر سل کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دشي مخالفتونه قوی کیږي او بیا د یو شخاله او د شورشګری نو نه وي بستر دوباره خلاصي کې چې دا د منطقې ته او دنیا ته خطرناک دي. او دا په کارم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مې مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده، البته مداخله چې اوس نه وو، خو اصلي ریشه په افغانستان کې
چې هغه
حکومت
اوس هم تاسو وایي چې باید په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او معلوماتي په نور ونه چول شي.
اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د ګونو بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار وکړي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونۍ 19 بحث 25 دقیقې هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے